دې توجه کړې د دې سات لاندو خبرونو ته. طالب چارواکي وايي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پایته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپله اکسپانه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکي وايي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وايي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بې پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور ښارونه په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایي مدافع سیستم وشتل شوي دي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستاني شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان له وی بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمندو جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سرټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلی طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
در دا مسکو در شرویان و یو منافقت او شیطانت تی چی در افغانستان در ولسونو در افغانستان در قومونو پا میانسکی یو منافقت او شیطانت تی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونو طول ملتونو باید سر یو سی یو قوی اجماع را منست سی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار. دوه کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله داینده ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خرق لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالف سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونده د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوې، خو د طالبانو لمنځ څوک پکې نه دی لیدل شوې. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولای. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زورې پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې ارزښت کوو، که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسایه وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کې دوه سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د 1 ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیډرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه دی. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیروني د طالبانو د ځوانانو موینه ورسره اپلاوي روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیرالله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیسته، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیسته و.
دی فورم بیلابل اړخونه او برخه لرلې، موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجال کې دوه ورځې وروسته کابل کې رسنۍ ته راخاره او دا سفر رسمي و، بلخو د جرمني حکومت په هغه افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. او له خبر اعلان او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه سل یو سل وڅل ویختل لزنی چرنونو څخه واوی تړل شوی دی. او له خبر اعلان سره هم تیر کال یو سل اته د تاریخوالی په حساب شوی د دې اداري مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا د خبر اعلانو د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو یو سل اته پیښ هم ورته راغلی. یو شمیر نورو خبر اعلانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بل خوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
د ترو پر څه پلیر دی نه وای خسته اسناد نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده
مهرباني نور
نن نه ده نن مونږه معاف کړي سبا نه پلیر بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثر یې د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کم مشکل دارن
یا ضمانت ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا شوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړی او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی.
Long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته ل دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګن نشته.
زمان نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوې دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای مګر په پیښه پاړه از غرد خبر نشی کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وي دا د رسنیز اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیوالدي.
د افغانستان بلا بیل سیمه زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړي چې شاوخوا شپږ وش ولایتونو کې مون خبرونه چمتو کړي دي د هر ولایت په بیلا بیلو سیمو ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمون د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د ترڅنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیز کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغښت. دغه معترضان چې شمیرې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړې دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکرات لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکرات د لوبي ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د زورولو او د معترضانو په منځ کې د تفارقي اچولو په نام کې د پیسو منښت هم کړی ده. معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي، همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو تر منل کېدو یې د نه خورېدو ګواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړی وار د ښځو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینه په ورته بندیز لګیدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی. د خدیجه کبرا نندارتون ته ورټول شوی ښځې سوداګری وای نه ډیر لیدونکي لرل او نه د توکو د پلور لپاره ښه بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د ګډون اجازه ورکړې وه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون لامل یې تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نور پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا د نور اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معماری لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه یواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
What did he say? They want money? Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانیخیر ولسوالیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پېښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ سوي دي نو دا خلک راټول
سوي. اوسه غشتنه څه ده؟
موږ غشتنه دغه چې د موږ شوا بده مشران راټول سوي چې موږ دغه دی موږ مقامات ته ورسیږي چې موږ په حیات راواسي د خلکو د ولس ژغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شوی.
څه وحشت شروع دي؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې بیا لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړي لاسونه تړلي او بل ښځه هم ورسره ده. د ناصرګند اړیکې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوي او پوښتنې ترې کوي. ادعا شوي چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده. خو د همدې نجلۍ مړې هم تېره اونۍ ویل کېږي چې موندل شوی دی. بلخوا ازادي راډیو ته د پکتیکا جانیخیل ولسوالۍ له جلالزو کلی څخه ویډیو لیږل شوې چې پکې یو ځایي ملا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کوي. د ازادي راډیو له پلټنو معلومه شوه چې دغه سیمه کې د کلي خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي. خو تېره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دی له ما سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوګنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیر ونې له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحه جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټل ورتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره یې جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیز کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره ول سید شینواری سره مه هېروئ.
دنیا و